په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلا بیلو سیمو موضوعات رپورټونه راوړې دي. نو راځي خبرونه ته وښو. د شمالي وزیرستان د وتمنځي وزرګوای په ځورته دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبرې وکړي. د چارو یو شتون کې وایي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
سیار د خاتمې نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخاورس چې کوم مشران د شهیدان کړي شو او هغه کړي شو.
د جولای پر یولسمه د خیبر د باړې خلکو په یو ولسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
آپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا توس سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کا چې موږ له امن رووالې.
او د ملکن ډیویژن کمشنر د جون پر 28 د سواد پسین کې د 43 سلانیانو د ډوبېدو په تړاو یو پلټنیز رپورت اعلی وزیر ته وړاندې کړی. د چارو شون کې وایي رپورټونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زه په ځای بورډونه ولګولې شي ارلی وارننګ سیستم دغه ولګي د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي اغه د سازو سامان ورکړي شي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو د وتمنځي وزرګوای په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستاني سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره دوه میاشتې وخت غوښته دی. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیره لری کول د پام وړ دي. پوښتنه دا ده چې د شمالي وزستان دا مشران به وسلوال خبرو ته اماده کړی شي او دا هم چې آیا امنیت ټینګول ګنې د ولسی خلکو کار دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشران وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسلوالو سره د امن لپاره خبرو په مخه دوه میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 11مه د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې دوه میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسلوالو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرم شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه دوه میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي نو هغه ورکړل شو. د وتمنځای جرګې ویاند مفتی بیت الله د جولای په 11مه د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پېټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چارې او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلون کې ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبایلی ضلعو کې د لومړی ځل نه بلکې وړاندې هم په وار وار وسلوالو سره مذاکرات شوي، امن مایده شوي خو دوامدار پاتې نه شوي. دا چې اوتمنځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغې سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د څېړونکي یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل.
کم تنظیمونه دي غوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار پدې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومه ده خو چې پدې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها دغه خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دي ته دي لار ورکړي شي چې جنگ خو د مسلې حل دی نه.
د انتظامیه او بیا سیمه کې د فوز مشر سره مشرانو جرګه دا غې ورسته چې د جون په 28مه میرلی کې پر فوز امرګي برید کې دیرلس فوزیان وژل شوی ول چې دا غې پس انتظامیه د غلطه د یوې میاشتې پورې د یو سلو سلور سلوی خو لګوله د فوزی کافیلو تګ را تګ لپاره د ورځې کرفیو لګولې شي او د شپې روزانه دوامدار وي. ځایي خلکو د هغې وروسته د جولای په څلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه او جنوبي وزیرستان مکین کې د درې مسید په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو ضد او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په موخه لویه جرګه وشوه. شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی ضلعو کې د وروستیو کې د نام نۍ پیښې هدفي بریدونه او وسله والو بریدونو تر زیاتېدو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز که وسله والو زیات کاروایي کړي خو د ولس خوندیتوب دې یقیني کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر یولسمه د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یوه غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل. جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم ویناوي وکړې. دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د هغو لپاره خپل کورونه خالي کړي. دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه وري ده او د پوره کولو لپاره باید پر بدیلو لارو چارو هغوی غور وکړي. بلخوا حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو مؤثره لار د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده. د فرهاد شینواري رپورټ.
مونگ پخپلا خورا، مونگ پخپلا خورا، مونگ پتی راکی، مونگ پتی راکی.
داناری زوانانو د تیرا امن جلسه پر مخال وخلی. د تیرا امن جلسه د جولای په یولسمه نیټه په باړه بازار کې تر سره شوه. په دې جلسه کې سیاسي او مدني فعالانو، زوانانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او امن لپاره یې غږ پورته کړ. د دغه جلسه په محل د باړې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کوم بل متبادل لارا خپل کړي.
2009 نر دلی مودا اواز مایل څو اپریشن وشولې، خو د عوامو کورم پکې ورون شو، د عوامو مړیم پکې وشول، د عوامو کوربورم پکې تابو شو، دکان یې پکې ورون شو، مویشي مال مویشي نه دی، حیوان آیم پکې مړ شول، څه فایده نه لوشو. نمونگ حکومت نا دا مطالبہ کہو چھ آپریشن ما کوا نقل مکانی پخل کو ما کوا تو سرا دعا سوا طریقے دی بلا طریقہ استعمال کا چھ منگلا امن رو والے اربوں روپے دے منگے ٹیکس پدا باڑ بندے ہو لگے دے دا دے کم ہزار اوغلل دیمو کو روبور باندے از چھ افغانستان لسم زبے پے وزاسم داخل سنگ روسی اے دا سیکورٹی فورس دے نہ پختنہ کوئی نہ پختنہ جوڑی گچھ دے تو سرا پکم اوغلل.
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
الف خان نومامه وو یاره، ان شاء الله چې خل بنو دي چې کوند داسې ته دوه سره وروتري وغټول د وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کوند د دوه لخرې جوړې د لخرې مې مسرت کړی یی دوی درې ما خبره دا چې مې په خپل لوکا کې د کوم افسرون دي دغه لدا په غومر کو چې نور د امن چې خدای کې وخیر یوه والا او کارور نه وستو نو اسلام اباد په ان شاء الله بلا کو.
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمی ادارې دي، د امن امان ذمہوار ادارې، دا ډېرې مضبوطې ادارې دي، دا ډېرې تکړه ادارې دي، دا ډوریږم نه، خو یو شکم دی چې دا د دغو یو موټی دهشتګردو سره ملوث دي. نو دا یوه مطالبه هم ده که د موږ دا ادارو دا ثبت کړه چې دا ملوث نه دي، نو بیا د امن امان بحال کېږي. که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هېڅ سوال نه پیداویږي چې یا موږ په دا مرچونو کار وشي. خو به هر حال نن چې په بوړا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسي مزاحم مات شروع شو، کدا تسلسل موږ برقرار وسو تلو، نو د مضبوطونه مضبوط خلچ دي، دا به تختی دا به وال خوري.
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوه چې په تیرا کې بدامنی زیاته شوه او هلته ځنې کلیو خلکو ته ویل شوه چې خپل کورونه دې لنډې مودې لپاره خالی کړي چې پوس پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارچر ګولۍ راپریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسی مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومې سیمه کې ووژل شو. په دې اړه د شاهنواز ترکزی رپورټ چې د مولانا خان زیب له خبرو پیلېږي چې تر وژنې یو ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جومات کې خلکو ته کړې وي.
چې د 14 تاریخ د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټول قاضي سیاسي مشرانو علماو د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بند دي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن لپاره راوځو. نه نور د وطن نه کډوال کیږو، نه خپل بازارونه ورانول منو، نه کلی ورانول منو.
د سبانی پاسون لپاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ. مولانا خانزیب په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاسون ته خلک بلل. دغه خبرې په یو ځای جماعت کې د مونږ نه پس کړې وي، خو بیا دې د جولای په 14 په شنډۍ موړ باجوړ کې ووژل شو. یو 14 جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټې چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې حق غوښتونکي خلک د ځوانانو تنظیمونه د کاروباریانو اتحادیې او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاڅون به کیږي. د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم د دغه پاڅون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې.
د بیمار تغرب کی ازادي باقی بچ کم دے ارض بندی ٹرانسپورٹ وا بندی بازاروں وا بندی ہوٹل وا بندی کاغذ مشہور دکان دے کاغذ وڑو کے دے کاغذ دے دکانوں کا مکمل بندی دبا جوڑ عام اولس نا علاوہ کراچی کی لاہور کی پیخور کی پٹور کاروں کی سن زمن دبا جوڑ کمیونٹی مشتلا ٹول کا درخواست دے اور شرا ٹول پختون کو بیٹھے تے زمنگا درخواست دے چھ پختل پرکار کی دبی دی لسن تاریخ باندے دبی امن پاسون پہ حوالہ باندے کس کانفرنس ہوتی
دبا جوڑ پخار کی دولسی امن پاسون اعلان سور زوڑان دے شو پاتلسن دجلی پمومن تکم دغشان تولسی پاسون اعلان شوے. مولانا خانزیب د دغه شان پاتسون یا امن غونډو د پاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شوخوا غنو کلو ته بازارونو ته حجرو جمعهتون ته وته او د سبانی پاتسون د پاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړو. ملک ګل کریم خان دا هم ویلي دي د باجوړ ولس دی په دې امن پاڅون کې ګډون وکړي او د پښتمنو غږ هم وکړو. پاڅون له ورتونکو خلکو دپاره دی د ګډ بندوبست هم وکړي. یاد دوی چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمهواري کومه وسله والې ډلې نه ده منلې، بلخوا د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډي څانګې قانوني رپورټ هم درج کړی چې پکې قاتلین نامعلومه دي او دغه رپورټ کې د ترهګر عزت قانون مادې هم لګولي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوو ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې بیان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولی دی. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر ولسمې پورې امکان دی چې نور باران وشي او نتیجه کې په سندونو خوړونو کې سیلابونه راووزی. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبه کې د سګ دوبی بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلې دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم اے وای بارانونو له وجې خیبر پښتونخوا کې نه کسان جوړ شوي دي. د جولای په 11مه سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پر یو توپیخو کې د یو کور شپږ تنه جوړ شوي دي چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. دغه ډول د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او جوړ معلومات هم ترلاسه شوي دي. د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ضلع انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
لبجې تر دې دمه د پی ڈی ایم رپورټ تر مخه نه کسان جوبل شوی دي. په دې جوبلو کسانو کې دوه نارینه، یو زنانه او سلور ماشومان شامل دي. د بارانونو په وجه ودانو ته هم ځان رسیدلې دي چې پکې یو کم دیش کورونه ته نقصان رسیدلې دي. پی ڈی ایم او ټول ضلع انتظامیه په کلکه رابطه کې ده چې څه قسمه بد پیښې وي یې نه مخکې چې کوم دي نو ټول مشینري چمتو ساتلې شوی ده. د پی ڈی ایم ایمرجنسی اپریشن سینټر سلیریج کینټي مونسون پر لڑکی ټول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته امدادی سامان هم رسول شوی دی او چکم امدادی فنڈونه دی هغه هم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته د مونسون پلان مطابق چکم دی ورکړی شوی دی.
د موسمیاتو محکمه وای راتلونکي 11 جولای پورې دغه ډول تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم، نو باید ولس احتیاط وکړي په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسیږي او یا کورونه او ودانه کچا او کمزور دي او کم خلک پدې ورځو غریزو سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې نن هم دا الرټ جاری کړی دا مختلفونه نوتا ریسکیو او پی ډی ایم وغیرہ هم دا لیکلې ده. په دې کې زه په ځای چې نن د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بارانونه او تیز باران امکان هم پکې شته او دغه تیز باران په وجه باندې چې نن په خوړلو کې او په سندونو کې دا په اوم زیاتی دی شي لکه ځنه ځینو کې سیلا بي صورت حال هم پیدا کړي شي او په دغه چې هواګانې بالکل سره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او ځای په ځای باندې.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای تر مخه د 25 جون نه شروع شوی بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یو شمېر نور جوړ کړي دي. د ډول د 50 پورې ودانې او کورونه هم لنګ کړي دي. بل ټولې صوبه کې ضلع انتظامیو لخوا سندونو او خوړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو او خوړونو په حدودو کې چې کوم دوکانونه، هوټلې، ودانې او مارکیټونه جوړ دي د هغې د لرې کولو او راغورځولو عملیات په ټولو صوبه کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر تیر جون میاشت د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پلټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوي دي چې خپل کار یې په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20مې هغه پیښه رامنځته شوې وه. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سیند حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو ډوبېدو درش پیته مخونو باندې رپورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوی چې د جون په 20مه نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیه، د سیلابونو خبرداری ورکوونکي ادارې اریګیشن، بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. دې ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوی چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم دی. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانۍ دي او دغه له وجې د اوبو لارې بدلې شوې. په دغه ترڅ کې ضلع انتظامیه وروسته 1402 کینال ځمکه د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانۍ تړلې شوې او 1304 او یا کینال ځمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولای شوې چې دغه د اوبو لارې نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوی. په دغه رپورت د سواد خبریال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي، خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانی، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه ده اچولې. چې تر څو پورې دا سین دواړه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهاله کیږي، د دې متعلقه ادارې دي هغه خپلې ذمہاریان نه پیژندلي. نو داسې قسمه کسل کمیټیانی جوړ شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې ته راشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدی.
خبریال سید شهاب الدین زیاتوي چې هر کال د سواد په سیند کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دي عملی ګامونه پورته کړي.
په کار دار چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګولی شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوی ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچري صرف انکوائری کمیټي جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی، هغه هم په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبایي حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه تر نوي مشینري ورکړي، د سارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبایي حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوس په یوې بلې موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د دې لارې د تل کېدو له ورځې بیا تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په موخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناڅرګند د دلایلو له مخې د جون له 9 راهیسې د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پرمخ تړل شوې ده. نور حال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډریورانو خپل په بېلابېلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډریوران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي، د دواړو خواوو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډریورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل:
موږ ته چې بیا بېخي زیان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر مرسولي. اوس دا 12 ورځې کېږي چې بارډر بند دی. بس چې څه خرچې مو لرلې د غم وخواړي، دغه معلومات مو نه کېږي چې دا بارډر خلاصېږي که په خرلڅۍ وي. سو په خرلڅۍ مال والاګان دغسې یوه کراوایي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګوي. زما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورټ سره د نور دا زور زیاتی که دا لوره ده که هغه لوره ده، دا دې نه کوي، دا دې سیاسي نه ګڼي، دا موږ ته د یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا ګیټ بند، نن هغه بند، په کار دا ده چې موږ ته سهولتونه برابر کړي، زموږ احترام وکړي، چې موږ په دې ترانسپورټ باندې دا ملکونه روان دي. موږ دوی ته غالۍ دانې راچلو، موږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، موږ دوی ته شوګیری تېرو. خو برعکس متاسفانه چې موږ سره هغسې چلند نه کوي، کوم چې زموږ زړه ده او نړیوال اصول دي، هغسې چلند موږ سره نه کېږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانونه پسند کوي. همداراز د غلام خان په سیمه کې د لارې له بندېدو هغه کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځني کاروبار بوخت دي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل:
یغې لارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه، بېخي تاسې حق نه لروي، مو مال درته بار کړی، میرم شا ته میرم شا نه بي تاسې وروی هغه ته متنیو ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړی. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی، موږ خو داسې نه شو کړی چې رسېدلی مال تا ته بیا په بله خوا درته وکړو، دا کی بس نو وسپوري ویلوړیو.
موږ مرزه مخه 15000 او 60000 د 10000 سودا کې د اوس ان ورځې 0 روپۍ سودا مې کیږي، ځکه دغه د یو لار د موټر رزي ډوران دي او منشان دي ګمرک کول مامورین پانډیان ټول دی او ګمرک ته رزي دی خو دي خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغییر کړي، هرڅ باندې تغییر کړي. دغه لار
بلوري ته ځای مسولین هم د غلام خان د ترانزیټي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل:
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو، په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې د نتیجې ته ورسیږي، سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او زموږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یخوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسیږي.
یاد دي وي غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه وروسته دریمه مهمه او لنډه ترانزیټي لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځلې مخکې هم په اوږدو تړل شوي، خو سوداګري بیا د خوندیتوب، واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بولي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټولګوندی زغونډه را بدلې ده. ویلي دي چې د دې کار مخه په قبایلي ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یو کتنه کول دي. ګوند ویلي چې دا غو سیمو پر امنیت به هم په هغه ټول ګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزي حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او د هغه سیمو مدني وسایل لوټ کړي. حکومت لارسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګندیزې غونډې رابللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخي نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
یز لو د پارا کوم کمیټي جوړ کړی دا کمیټي ہے عین یو غیر قانوني دا د مرز دیاري ورس کوي یا په هغه کې سا انجینیرینګ کوي نو موږ دا ریورس کې دوه مخالفت کوو د انجینیرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د پارا جمع کوو چې یو لزر انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دی او 118000 خلک کور نوران شوی دی. د خپل حکومت عدد شمار دی تقریبا 1500 کور نوران شوی په سابقه قبایلی اضلاع کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانونو نو دوران شوی دی. صحت ادارې تباہ شوی دی. وعده اوسره شوی وی چې 1000 ارب روپۍ بدر کو هغه ته نه دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کولو هم ستړي شول. ولی په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کې مشورې چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا غي الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې به چینی دا جنوبی وزیرستان کې به چینی دا په 11 تاریخ به جنوبی وزیرستان خلک امن لپاره راوځي. په کره کې امن مارچ شو په بنو کې او شو په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو. زمونږ مشترک دغه دا چې اپریشن د مسلو حل نه دي. دا دومره تنګ شي وی ګور چې یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک. یو شی چې دلته په تیارو په ملاویږي په کره کې یا په پېښور کې او هلته په علاقو کې په 1000 روپو ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابلل شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
سیار قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نو او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي. موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې आवाज باندې متحد کوو ټول پولیټیکل پارټو د اف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وکړو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامی سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلی ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه ژمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي 8 سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر اتمه په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي دارو د شراکت داري یا چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې ده او مخې تعلیمی معیار او شرح کول دي. بلخوا شنن کې وایي چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هغه سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارتنرشپ پروګرام لمخه به شخصي شي. نوموړي ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فنډ د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
شامل کړو په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، داسې خبره نشته. او نه موږ سکولونه پرایویټ کوو، بلکې موږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. صرف په سونو داسې سکولونه شته چې ودانۍ جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دی هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پی 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 پروجا یو پروگرام یا ماڈل دے چې پکی حکومت او شخصی ادارے پگڑا یو شمیر سکولونه د شخصی ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي. خود سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرل سیکرټري معراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوې ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نه زموږ ډېر سکولونه چې کم دي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی. چېرته چې شپږ کلاس وي او هلته کې ورته دوه ماشومان دوه استادان او هغه شپږ کلاس ته یا وو کلاس ته پړای کوي، لازمي خبر ده چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دی چې کوم سکولونه پبلک پارټنرشپ باندې ورکوي کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوم لار روانه کړې ده، نو هغه سکول له چې کې دی بیا شپږ یا اته استادان ورکوي. خو بدقسمتی ده چې استاد نه پوره کوي. پکار ده چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، وروسته دغه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډېر کم تعداد سره استادان دي د کلاس وایز استاد ورشته دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 324 ارب روپې اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میت یا حساب په زده کړو کې کمزوري دي او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کمه ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 15% انګریزي کې 40% او په میت یا حساب کې 38% نمبر اخیستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخیستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شاره انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي. نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د ګورننس سټرکچر بهتری لپاره دې چې کوم اقدام اخستې ده، یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د مینیجمنټ چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دا نه ده چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم، نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شره ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت څلوېښت لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي، په دې کې زیات تر ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤټ شي، اولې چل سره موږ سره هلته کې موږ سره مډل سکول نه وي، هلته موږ سره مډل نه بعد بیا موږ سره هاي سکول نه وي. خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس خلو په 2025 کې، خو دا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډي اخیسته و، او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه داسې دي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تھرو باندې. چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي په هغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده، بیا ماشوم سکول ته راشي استاد نه. ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلي د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې. او بل اړخ ته مانم پرایویټ چین، یعنی ښه پرایویټ چین ماته وایي چې ته ماته ماشوم راکا زتا ته په 10,000 یعنی نیم قیمت باندې زتا ته ماشوم سکول کې انرول کاوه هم هغه د معیاري تعلیم ټیکاو هم تا ته.
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروي چې په صوبه کې د 15 لکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت، معاش او نور ستونزې ورپېخې دي. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان، کولی پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادی سہولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د 400 ابازې سیمه چې دغه د امونو د باغونو لپاره مشهور ده. دا محل دغه ځای باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شپښو خو 500 او بخي 1500 جریبه ځمکه د امونو دغه باغونه کرل شوې دي. ول کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا 10 قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی د ابازو هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د ابازو د امونو شوکه شروع شوه، هغه ته شاوخوا 1500 جیرو بزمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرلې شوې چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا 2-3 ورځې سٹارټ ده، دا به ان شاء الله 2 میاشتې ریګولری مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی، اور د دې نه علاوه چې کم ده شربتی او غیره وغیرہ تقریبا دسه امونه پکې جی او یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جیشته
دی. تا باخت سمره دی
دا 18 جرب ده.
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل. منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو، لچو هم کوو، دا ټول منګه دې اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دي. نور ریګولر کار،
نور ریګولر کار او سوبر لیبر پر سره کار کوي.
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دې لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد او پلان غار آباد دا سیمه غریز ده. دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخوا میاش پس راځي. تی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. اتا خان هم د 500 جیرو په زیات باغ په اجاره اخستی او دی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دی زیات ایکسپورت کیږي.
دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورٹ کیږي زیات تر دوبۍ ته ایکسپورٹ کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورٹ کیږي یا دې نه چې کوم اسلام آباد لا شاغم او وی وال ایکسپورٹ کیږي.
نوید ګل د امون په باغ کې شوکه هم کوي خو او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوری هم خلا ځکه د دب خبره سحر باغ تراشي ما خان تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي.
دا به زمونږ د میاشتې تنهایی مثال خبره زرو والم پکې دوله سوه نه اتو سوه هم والی شپږو سوه والم پکې په دې کې مونږ لاس پرې وښو دا مونږ ډېر خوند را
ختم شي. بیا به څه کوي
بیا مالټې دي را سره زمونږ دا روزګاري ټماټر اغشتې مالټه اغشتې لوکاټ اغشتې.
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلی کوم چې 1514 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو چارسدی او مردان ته وستلی و. ولې د ابازو غونډو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیر هم جوړېږي چې هغه به هم د مومندو د انتظامیې په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وایي دوی سبزیانې هم کري او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اردوونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي لکلون راځي د کوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالې په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالې دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې تاسو اوري. د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالې لپاره غونډېږي. د کوالې د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر 1 مشال ریډیو ته وویل له 13 شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا وخته کې 4 جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې 2 غرضې چټي شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیر شاعری په کې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالې په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي، هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زما هم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
ژوندانه د ویرش پیله د غمو یو لمه س
ما پس گر خی زمانے لگ پر ہرو ندی مال خلے وتلے ملنو نا فریادو ندی سیو آوارا 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 سیو آوارا آوارا خرونا قرآن ومانا ویني بغب ومانا وچاتا سگتا مانا ایوا کنڈا کا ومانا بلیتی مومانا ایوا کنڈا کا ومانا بلیتی مومانا ماتا وکنو حواد سو سویدی مات دے استاد در سن ٹول پزڑ من لیدی سیو آوارا 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 آزادے لری مٹے حق مٹے چتو فکتا آبادے لری لارا دن جات لری مارو لری بیڑے لری لارا دن جات لری مارو لری بیڑے لری یوشے 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 سر یوشے اے غریبو پختنو رنو زیو آورا 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 زیو آورا آورا آورا
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.